درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ورسته ریپورتونه او نور موضوعات لرو، خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو تر واک لاندې د باختر دولتي خبري اژانس وایي چې په کراچۍ کې له بندي سلګونو افغانانو څخه لږ تر لږه 30 تنه خوشي شوي دي. په یو خبر کې چې نن د باختر دولتي خبري اژانس خبر کړی دی، ویل شوي دي چې دا کسان په کراچۍ کې د افغان جنرال کونسل په هڅو خوشي شوي دي. تر اوسه پورې نور جزئیات په دې اړه نشته دی، خو تر دې مخکې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د سلګونو افغانانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شمول دي، د پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په توګه د بندیتوب رپورټونه ورکړل شوي وو. تیره شپه د منیژا کاکړ په نوم د دې افغانانو یوې مدافع وکیلې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 200 تنه افغان مهاجران چې ماشومان او ښځې پکې دي، پاکستان ته د غیر قانوني ننوتو په جرم دی پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. دی ویل چې یو شمېر داسې کسان هم په دې بندیانو کې شامل دي چې قانوني اسناد لري. د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام په میاشتنۍ ارزونه کې ښودل شوی چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو لګیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړنۍ خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې د هر لس افغان کورنیو څخه نه کافي اندازه خواړه نه لري. اوکراین چارواکي د دې هیواد په ختیس کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو اعلان کوي. اوکراین چارواکو همدا راز ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې لا هم نه دي تېرېدلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلی دي. بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړې چې په مصر کې د باد له انرژۍ څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه د سې شنبې په ورځ لاسلیک کړه. دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه نړیوال کانفرنس روان دی او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړنۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه به د استرالیا په سیډنی کې وشي. د دې نړیوال جام بل نیمه پای لوبه د پنځشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې پر یادو مسایلو سربیره واوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم تر ټولو په ټیټه کچه کې دی او لږ تر لږه په 100 افغان کورنیو کې نه په کافي اندازه خواړه نه لري. پر دې سربیره به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغه کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. کندهار ته هم سو او هلته مو د مایوبین لستونځو خبرو
چې څوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سره د خپل پرځان کې است.
دا هغه تازه قرارداد په اړه حال درکو چې عربي متحده امارات او مصر د بادي انرژي د تولید د یو لوی تاسیساتو د جوړولو په برخه کې کړی ده. که وختو نور ریپورتونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام میاشتنۍ ارزونه کوي چې افغانستان په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي وپیري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
کار نیست بچیم، غریبه نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما د کابل پلار او کوڅو کې سوال کوي. دا چې دا کسیز کورنۍ لپاره هر ورځ د نفقې د پیدا کولو په هڅه کې د کابل لارې کوڅې ګزوګام کوي، وایي چې تر ماښامه ایله سل یا یو نیم سل افغانۍ پیدا کړي. لیلما وایي د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه یې ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نیست بچی، غریبه نیست،
کار نشته، غریبه نشته، مجبور یو. کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو. له مجبوریت سوال کو، یتیمان لرم، پنځه کاله کېږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځایه را دي مړ شو. له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزدو افغانانو د ژوند کیسه ده چې په وروستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سړک پر غاړه ناسته نسرین چې زوړ ټکرای په سر دی، وایي د ډیر مجبوریت له مخې د سړک پر سر سوال کوي.
کونډه یم، هیڅ نه لرو، یوه مایوبه لور لرم. دولس کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. خاوند مې شپه کله کېږي مړ شوی دی. له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9,500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هیواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر لاسو افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ور په غاړه ده سختې اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 96% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوي د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله دوه چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4.5 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس، یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 2.9 میلیونه یې ماشومان دي، بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ومو اوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي په هر لسو افغان کورنیو کې نه کافي اندازه خواړه نه لري. ملګرو ملتونو په یو بل مناسبت هم څرګندونې کړې دي. د دې سازمان په وینا افغانان د نړۍ له هغه لسو کسانو هیوادونو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې دا اندېښنه ښکاره کړې چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په خپل وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ. جزئیات احمد شیبر دراوري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو 28مې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته شپږ میلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو و وشتمې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
ساعت په تیریدو دی، موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني غازونه په زیاتېدو دي، د ځمکې کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټکي ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي، او موږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتوو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشن به پورس پیل شو چې د راتلونکو اونۍ تر اخیره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
خبر او له خبر ور هاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
سپره شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي اسد الله الدین ورته کتنه کړې.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وټلو لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې د وی مقاله سرلیک دی. د مقاله لیکوال د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مرستیال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلي د طالبانو له بیا وکمنې راهیسې نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنۍ وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لاند وخت لپاره ګټورې وي، خو د لیکوال په باور دا مرستې په بشپړ ډول د ویجاړونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټورې نه وي. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ لمخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یادې کړې دي. بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بل لار بلل شوی چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلی که د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونه شي، د دې ویر رامنځته کوي چې خلک به د دینی او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریځې ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډیره شي. ریلیف ویب خبرونه هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرستې رسونکو ادارو اړون خبرونه خبروي، د افغانستان پر اندېښمنونکو اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونه په باور افغانستان د محل د اقتصادي ستونزو د ډیروالي، د بیوزلۍ د لوړې کچې، طبي پیښو او کورونا وبال کبله له بیساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 20 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشټوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او له خپلو مینو د خلکو بې ځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړي. راپور کې بیا د ټکی ته هم اشاره شوې چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپلو مینو ته ستانه شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ غلا ازادي راډیو ناوړي اوکرایني چارواکي د دې هواد په ختیس کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. اوکرایني چارواکو همدارس ویلي چې د اوکرين په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټي حملې نه دي درېدلې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اوکرين پوزنن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اړولې دي. د اوکرين د پوز ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نو پاولیفکا کې چې په روسي څونیو کې په دونیتسک کې د روسي د عملیاتو مهمه برخه وي حمله ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې دا هم ویلي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حملې هم نه دي درولي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وباله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ درانه تلفات اړول کیږي. ښاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده.
زغالوم په فرونتو ناشي سیلې پربوایو چستانې اکټیونه
د جګړې په لومړی کرښه کې سمور ځواکونه اکثر په دفاعي حالت کې دي، خو په ختیځ او جنوبي سیمو کې مو دښمن په تدریجي ډول په شاتم بولې دي. موږ پرمختګ کړی. دونیتسک الله هم د اشغالګرو د ډیرو لیونترا حملو مرکز دی او سلګونه سرتیري هر ورځ هلته وشل کیږي.
هغه زیاته کړه چې په پاولیف کاسیما کې پرتو روسي سرتیرو د روسي د لری ختیځ په پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړی دی. لدې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 میله وسرتیرو خپل والي اولیک کوژمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتس کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلور ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات هم له منځه تللي دي. خاغلی زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژمیاکو د لیک په جواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځه د تیریدونکو د نپروسیند په لویدي ځغړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی، مسکو ملکی وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دي ل خپل کورونو ووزي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 300 زره نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشتوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا یو نیم کیلومتر مزي له منځه وړي دي.
په تورخم کې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې اف آی ای یو تن لخوا یوی افغان میرمن سره د غیر اخلاقی چلند او بې ځای زورول کېدو ریپورتونه ورکړل شوی دي. یوی افغان میرمن په سوشل میډیا ویډیو خبره کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان یو حکومتي سړی د تالاشي اخیستلو پر مهال ورسره غیر اخلاقی حرکتونه کړی دي. د تورخم انتظامی چارواکو هم د دغه پیښې تصدیق کړی دی او وایي چې دا پیښه د اکتوبر په 28 نیټه شوې ده. په پیښور کې د میرمنو د حقونو یوې فعالې او د افغان مهاجرو د شورا یو مشر د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي باید په تورخم کې د میرمنو تلاشۍ لپاره ورته خزینه پولیسي وګمارل شي. تر دې مخکې هم په سپین بولدک او همدارنګه په تورخم کې لا هغه افغانو میرمنو سره د ناسم چلن او په ځینو مواردو کې د زورونی ریپورتونه ورکړل شوی چې د تورخم او سپین بولدک لاري د ناروغي او یانور اړتیا ولکبله پاکستان ته په قانوني اسنادو تیریږي. د پاکستان ملي تحقیقاتي ادارې د پیښور څنګه لخوا په یو رسمي بیان کې ویل شوی چې په دې پیښه کې تورنتنی ل خپل دند لري کړي او پلټنې ترې پیل کړي دي. په دې حق لا نور تفصيل زموږ په بل خبرونه کې په یو ریپورت کې درته اورو.
د سه شنبه په ورځ د لړم
اوس هم یو بل ریپورت ترازو دا د سعودي عربي متحده اماراتو او مصر د هغه پروژې په اړه دی چې دوی تازه یو پروژه باندې موافقه کړې ده چې په مصر کې به د باد انرژي څخه برېښنا تولیدي. دا چې څنګه احمد تکل نه ورو
د سه‌شنبه په ورځ د لړم په ولسمه متحده عربی اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 8000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. دا خبر د اماراتو خبری آژانس وام ورکړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلی دی چې د دې انرژۍ په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 28.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کېږي لرې شي. همداراز مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي ګاز د لګښت له درکه تخمیناً 15 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 100000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټي شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای سارایې عبدالفتاح السیسی هم حاضر و. آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامداره پرمختګ لپاره د متحده عربی اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یکشنبه په ورځ د مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې له ژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداری سره پیل شوه. سرمشریزې د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږني کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عربی اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبری آژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنۍ سرمشریزې له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په راروان کال کې به د اقلیم د سرمشریزې کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم کندهار ته زوم. دغلته د یو شمیر مایوبین لپاره په ورستوي کې ویلچرونه یا غرزنده څوکۍ چې مایوبین سره په تګ راته کې مرسته کوي ویشل شوې دي، خو دا هغه څه نه دي چې د کندهار د مایوبینو ستونزې له یوې مخې حل کړي. دوی په دې مرسته خوشحال دي خو له ګڼو نورو ستونزو شکایت کوي. پاموکړی پاړې دې رپورټ.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړي چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره د دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وته اړتیا لرو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکې موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلې.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوي د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلس نه پاره می د غاړې څخه دی چې وڅوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې ز پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پر ځان داخله کیاس کې.
ما نوم نه ده محمد ده. دا اوس خدای یو بس کله نه پدای یو بس کله خو سي مور به ځان درې او ځای ورسو نه یو د ژوند مو یو بس کله ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کوم کنه صف نه لیک مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نه لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک پی فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس هوته بودیجه تخصیص شوی دی چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دي چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ وسپانی چې هغه دی خاطر را جلب کوو دغه ځکه د زمرد جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کو چې څومره موږ په واسه کې چې دیته د کار او د مساعداتو زمينه برابر
په هیواد کې څلويش کلنی جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. زو او ستاسو له هغه پیغامونو چې مکتمو د واتس اپ لاله راستولي څو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه سید غریب د ننګرهار د شیرزاد ولسوالینا ما وند هغه انجینران دی او که طالبان دی ټول غل دی مستحق حل پته نه رسی غل نه اندو خپل خپلوان او وسیتی دی چلی جو اندو ورته ځکه
زه د غزنی ولایت کیرول ولسوالینا نه لکل در سره په تماس کم دلته وروره مرسته راځي دای خلګ یوړي سی هغه وایستلری وړي سه مقصد ورونه په طالبانو کې مرسته ورکي دا خلکو ته ورور مرسته نه رسیږي ساغه په چاره پراتی یو جې مقصد مزدوري کوي ساغه کلی کې انجنيران ورټاکل یا غورور هغه خلکو ورنمشته کوي سکریبان نه هغه نور نمشته کوي مو په طالبانو باندې غخ کوي ستاسې باید دا خلکو ته مقصد مرسته ورکي ساغه ویدلې کمزوري مقصد شاین لري نه د زمي شاین لري نه غل لري دا خلکو ته باید مرسته ورکي نو دا دی دا خلک ګوري ساغه ورور ارڅلری پیسې لري مسته دنیا لري داس خلک مرسته وړي دای خلک ما ولال دلی د قسم د په دی خپل وستر ګو باندې سلور 15 کورې مسد یو جای په یو جای باندې تر اوسه پورې ما مرسته لیدل نه ده مو په خپل باندې نه دلدل دا نه خبره نه ده ستای دروغه خبره ده مو په خپل باندې تر دی اوسه پورې یا ولاک دی مرسته وړو راوړي یا یې کارت تر اوسه راکړای و ورور ته څو لار سی په ولسوالي کې ارزه وکي.
ما پیغام داده چې که څه هم موږ تیاری ژیم ته ډېر نیولی دی بیا هم د پخوا رقم نه دی ځکه پخوا به موږ تیاری وکال ته نیوی تریاک به مو کړل و دا زمانه به بس کار به شروع نو شش کل د خدای په فضل تریاک بند دي نو شش کل خلک غنم ته زور ورکوي نو دا هم یو قسم مرسته ده. خلک پخوا غنم یې نه کړله نو اوس عادمانه ډېر ګران دي چې تقریبا من یې څلور سره کېږي شپږ سوه دی یا په پنځه نیم سوه کلداری دی مرستې خدای زده موږ باید چې موږ پر مرستو باندې متکی نه سو باید موږ خپل په مټو باندې خپل ځان ته روزي برابر وکړو.
زما نوم عبداللطیف دی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه د تیرو اتو کالو څخه وچه میوه د کندهار څخه و هندوستان هیواد ته صادروم. د تیر یو نیم کال راهیسې چې کوم وخت طالبان پر افغانستان باندې حکومت تدی لاس ته ورغلی دی ټول خارجي کنسولګری باندې سی دی او ویزه نسته چې موږ ورسول ته کاروباریان چې موږ کاروبار سره کو دوه سر موږ د نجې صابونه وکړو نو زه هیله لرم دا موضوع د مشرانو سره وڅېړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو
د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په غنو خارنو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضعیتوګه اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې 2.5 پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی او همدارنګ نیمه نړۍ چې د خزو پاړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده. خو تر هغه مخکې یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونه ده.